په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د جمهوري ریاست 400 احتمالي کاندیدانو له دوی څخه د معلوماتو بستې ترلاسه کړې دي. په کندهار کې ځن وژون کې برید نن درې کسان ووژل. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې راځي چې د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ د سوریې د کیمیاوي وسلو د لرې کولو په اړه خبرې د درېیمې ورځې لپاره نن هم روانې دي. مصري پوځیانو او هلیکوپټرو سینا په ټاپو وزمه کې د جمعې پر اس پر مسلمانو وسلوالو برید وکړ. خو تر څمخ کې د افغانستان خبرونه له اسد الله لودین څخه وري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د کورونا چاره وزارت د خپل څلورو لوړپوړو مسؤلینو داندې وزندولې. په کندهار کې انتحاري حمله د درې ملکیانو وجل او شپږ نورې ټپیان کړل، او د عدلي وزارت وایي چې دا مهال عامو خلکو سربیره یو شمېر لوړپوړي چارواکي هم د هیواد نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي. د خبرونو تفصیل، د کورونا چارو وزارت چارواکي وایي چې د خپل څلورو لوړپوړو مسؤلینو دندې زندولې دي. د دې وزارت یو موثق سرچینې د نوم د نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغو کسانو کې د کورونا چارو وزارت اداري مرستیال میرزا محمد یارمند، تأمیناتي مرستیال غلام علي وحدت، د محبس رئیس جنرال امیر محمد جمشید او له تروریزم سره د مبارزه رئیس جمیل کوهستاني شامل دي. د سرچینې د یادو چارواکو د دندې د زندېدو علت په ډاګه نه کړ. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د روانې دوشنبه په ورځ به جمهوری ریاست د کورونا چارو او سرحدونو وزارت سرپرستان د باور رای د ترلاسه کولو لپاره ورماری فکری. دغه خبره نن د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د دې جرګې په عمومي غونډه کې وکړه، خو وینه ویل چې د رای ورکونې بهیر به په کومه ورځ ترسره شي.
محترم محمد اکرم خپلواک
د سرحدونو وزارت کاندید او محمد عمر داودزی د کورونا چارو وزارت کاندید له ولسی جرګې څخه د باور رای غواړي. له همدې عمله به د دوشنبه په ورځ موږ ته معرفي شي. خاغل ابراهیمی وویل چې په همدې ورځ به نصر الله ستانکزی او لطف الرحمن سعید د اساسي قانون په عملي کېدو د څارنې د کمیسیون د غړو په توګه او براتعلی متین به د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه د باور رای لپاره دوی ته ورمعرفي شي. د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د بهرنیو عسکرو او ملي اردو د موټرو په کاروان نن سهار انتحاري حمله وشوه چې چارواکي وایي درې ملکیان پکې ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. د کندهار د والی وایان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې حمله سهار د 10 بجو په شاوخوا کې وشوه، خو افغان او بهرنیو سرتیرو ته پکې مرګ ژوبلوانه وخته. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی او د دې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې 15 بهرنیو عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې. د عدلي وزارت وایي چې دا مهال عامو خلکو سربیره یو شمېر لوړپوړي چارواکي هم د هیواد نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي. د عدلي وزیر حبیب الله غالب نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که حکومت د قانون له سرغړونکو سره جدي چلند وکړي، د قانون عملي کېدو ته به لاره هواره شي. دی وایي نه یوازې د ټولنې ټیټه طبقه قانون تر پښو لاندې کوي، بلکې مسؤلین هم دا کار کوي. دا یو لوی درد دی. هر څوک چې قانون نقض کوي باید پوښتنه ترې وشي، او دا وازنی لاره ده چې مونږ کولای شو د قانون ماتونې مخه ونیسو. دغه شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې عدلي وزارت غواړي له نورو حکومتي ادارو سره د تقنینی اسنادو د برابرولو په برخه کې همغږي رامنځته کړي. د دې وزارت یو اساسي دنده د قوانینو جوړول دي. دا کورنۍ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه جانقه الکوزای وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ نن د سوریې د کیمیاوي وسلو د لرې کولو په اړه خبرې د درې ورځو لپاره روانې دي. دا خبرې چې په جنوا کې کیږي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لافروف په مشرۍ پر مخ وړل کیږي، او یو ویل کیږي چې پرمختګ هم پکې شوی دی. یو امریکایي چارواکی وایي دواړه لوري د سوریې د کیمیاوي وسلو د زیرمو د اندازې په اړه توافق ته رسیدلي، او د ده په وینا خبرې اساسي او محوري نقطې ته رسیدلي دي. په جنوا کې خبرې د روسیې د هغه پلان په اړه دي چې له مخې به د سوریې کیمیاوي وسلې د نړیوالو په واک کې ورکول شي. سوریې له دغه پلان سره موافقه کړې او د ملګرو ملتونو د کیمیاوي بې وسلې کولو کنوانسیون ته یې رسمي غوښتنلیک هم استولی دی. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي تمه ده چې د دې سازمان د پلټونکو راپور په راتلونکې اونۍ کې خپور شي، او په قوي احتمال تاییدوي چې په سوریه کې 13 میاشت کیمیاوي وسله استعمال شوې ده. بان کی مون ونه ویل چې د اګست د 28مې حمله کوم لوري کړې، خدای وویل چې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د بشر پر ضد زیات جرمونه کړي.
Then many countries have been urging
زیات شمېر هیوادونه ټینګار کوي چې اسد باید لرې شي، ګوښه شي، خو تر کومه ځایه چې په ملګرو ملتونو پورې اړه لري موږ ونشو کړای. هغه څه ووایو کوم چې خلک باید پریکړه وکړي. دا په دوی پورې اړه لري چې دا رئیس جمهور غواړي او که بل. زه فکر کوم دا د دوی انتخاب دی. کوم څه چې شوي هغه دا دی چې بشر الاسد د بشر پر ضد جنایتونه کړي. په دې توګه زه ډاډمن یم کله چې هر څه ختم شي بیا به د مسؤلیتونو او ملامتۍ عملیه پیل شي. واشنگتن او یو شمېر متحدان د سوری حکومت د کیمیاوي غاز د استعمال او په سلولو کسانو د وژلو مسؤول بولي. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو سرپرست مشر ګورګي باستین وایي د روانې میاشتې په پیل کې د ایراني کډوالو په کیمپ کې تشدد یو خبرداری و. د عراق په دیالا ولایت کې په اشرف کیمپ کې د سپتمبر په لومړۍ نیټه د ډزو پر مهال د ایران د مجاهدینو خلق ډلې شاوخوا 500 تنه ووژل شول. دغه ډلې د عراق امنیتي ځواکونه ملامته کړل، خو حکومت وویل چې دا د کیمپ دننه خپلمنځي شخړه وه. باستین د جمعې په ورځ له اسوشیتد پرس اژانس سره مرکه کې وویل له دې پیښې وروسته اړتیا پیدا شوې چې د مجاهدین خلق ګوند هغه غړي چې لا هم په عراق کې دي بهر ته واستول شي. د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د مجاهدین خلق شاوخوا 2300 غړي په یو کیمپ کې اوسي. دا ډله د ایران د مذهبي حکومت مخالفه ده او د 1980 لسیزې په کلونو کې د ایران د حکومت پر ضد بامي بریدونه کول. دوی ته د عراق پخوانی جمهور رئیس صدام حسین پناه ورکړې وه. مصری پوځیانو او هلیکوپټرو د سینا په ټاپو وزمه کې د جمعې په ورځ پر مسلمانو وسلوالو برید وکړ څو د هغه امنیتي ګواښ مخه ونیسي چې د مصر نورو سیمو ته په خپرېدو دی. امنیتي چارواکو ویل پرون د برید پر مهال په دریو کلو کې درې پوځیان ټپیان شول. د مسلمانو وسلوالو بریدونه په دغه صحرایي سیمه کې چې له غزې او اسرائیل سره پوله لري زیات شوي دي. د جولای له درېمې یعنې له کومې ورځې چې پوځ اسلام پلوه جمهور رئیس محمد مرسي له واکه لرې کړی په مصر کې د مسلمانو وسلوالو بریدونه ډېر شوي دي. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو بیان کې چې په خپل غږ کې خپور کړی په مصر کې د حکومت له لورې د اخوان المسلمین د ډلې ځپلې وحشي اقدام بللی او له مصریانو یې غوښتي چې خپل مقاومت ته دوام ورکړي. الزواهری په مصر کې دا حالت د اسلام پر ضد یو کمپاین بللی دی. او د امریکا په لویدیز کولورادو ایالت کې سیلاونو څلور تنه وژلي. د بولډر په سیمه کې چارواکو ویل په یوه ورځ نږدې د یو کال ورخت نیمای باران ورېدلی. د اټکل سره سم د پنجشنبې په ورځ 38 سانتي متره باران وورېده. په زرګونو کسان له هغو ښارونو وتلي دي چې سیندونه ورته نږدې بهیږي. جمهور رئیس باراک اوباما په دې سیمه کې اضطراري حالت اعلان کړی. د امریکا د هوا پیژندنې د ملي ادارې له اټکل سره سم به نن هم په دې سیمه کې نور باران وورېږي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د جمهوري ریاست 1400 احتمالي کاندیدانو له دوی څخه د معلوماتو پاڼې ترلاسه کړې دي. د عدلیې وزارت چارواکي وایي چې په قانون جوړونې کې له کورنیو او بهرنیو فشارونو سره مخامخ دي. له بېلابېلو ولایتونو څخه راپور لرو چې پکې ویل سوي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي. ملګرو ملتونو په هرات کې د امریکا پر قونسلګرۍ پرونی برید غندلی دی. د کابل چې ورځپاڼه ته هم کتنه کوو د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه په همدې خبرونه کې د نورو مسایلو ترڅنګ واوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د جمهور ریاست 1400 احتمالي کاندیدانو له دوی څخه د معلوماتو پاڼې ترلاسه کړې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو کسانو نمونه نه دی اخیستي، خو حکومت ته نږدې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د څلورو مهمو کسانو کاندیداتوري حتمي سوې ده. په عین حال کې جمهور رئیس حامد کرزي قرغزستان ته په خپل وروستي سفر کې داسې یوه اشاره ورکړې چې ګنې د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول به هم د جمهور ریاست څوکۍ ته یو کاندید وي. نور حل کابل د مرزي احمد زی په رپورټ کې وري.
ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو رسمي نوملیکنه پیل شي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د جمهوری ریاست 1400 احتمالي کاندیدانو او د ولایتي شوراګانو 1400 احتمالي کاندیدانو له دوی څخه معلوماتي بسته اخیستي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل له ازادي راډیو سره په مرکې کې د دې 1400 کسانو نمونه وانخیستل، خو وی
مختلف تیری دی، مختلف شخصیتونه دی او مختلف زینون راغلی دی. په حدود 14 نفر دی تر اوسه پورې چې معلوماتي بسته یې ترلاسه کړې ده. موږ دوی ته کاندید نشو ویلی، دا ابتدایي مرحله ده. دې نه وروسته به دوی خپل اسناد بېرته کمیسیون ته یې راکړي چې 25 د میزان نه تر 14 د میزان پورې امیدوار یاسو چې دغه پروسه په ښه شکل مخ ته لاړ شي او کافي تدابیر د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته نیولي، لوجستیکي له لحاظه نور موارد او خوشبختانه د تقسیم اوقات په اساس باندې ډېر ښه شکل باندې مخ ته.
ښاغلي امرخیل وویل چې په معلوماتي پاڼو کې د کاندیدیدو شرایط او ځینې نور معلومات ورکړل شوي، لکه د ولسمشرۍ کاندید باید د 1,00,000 کسانو د ملاتړ لست ولري او 1,000,000 افغانۍ د امانت په بڼه کېږدي. د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره وړ کاندیدانو ته لازمه ده چې د میزان میاشتې تر 14 پورې اړوند معلومات د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وړاندې کړي. د انتخابات د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر اساس د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه د دوشنبه په ورځ پیلېږي چې 6 ورځې به دوام وکړي. تر اوسه هیڅ د خپلې کاندیداتورۍ رسمي اعلان نه دی کړی، خو قرغزستان ته په خپل وروستي سفر کې ولسمشر د ډاکټر زلمی رسول کاندیدیدو ته اشاره وکړه. هغه د روسیې له ولسمشر سره په کتنه کې ویلي، د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره 4 کاندیدان موجود دي چې یو هم په همدې تالار کې دی. له نوموړي سره هغه ځای کې د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول، د ملي امنیت سلاکار رنگین دتفر اسپانتا او ځینې نور مهم چارواکي هم ملګری وو. په عین وخت کې حکومت نږدې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ډاکټر اشرف غنی احمدزی، ډاکټر عبدالله عبدالله، عبدالرب رسول سیاف هم د جمهوري ریاست له کاندیدانو څخه دي. برخو د سیاسي چارو یو کارپو یونس فکور وایي چې د کاندیداتورۍ سختو شرایطو ته په کتو سره ښایي د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدانو شمیر محدود وي.
فکر کوم دا ځل په اساس د نوي قانون د کاندیدانو شمیر کموي، ولې لومړی تضمینون کې 50,000 نفر د خپل یو لوی کار دی او بل په مادي لحاظ 1,000,000 افغانۍ هم دا او د بل خوا د انتخابي اتحادونه جوړ شوي په ګوتو شمېر. زه فکر کوم د مستقلو کاندیدانو د کاندیدولو چانس به ډېر کم وي.
په وروستیو کې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځینې ائتلافونه هم جوړ شول. د راپورونو له مخې په ائتلافونو او سیاسي کړیو کې د کاندیدانو په وړاندې کولو تاوده بسونه روان دي. د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات به د 1393 کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه ترسره شي.
ومردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د جمهوري ریاست 14 احتمالي کاندیدانو له دوی څخه د معلوماتو پاڼې ترلاسه کړې دي. نن ترشنه اسمالندې 19 پروګرام کې چې له 3 بجو پیلېږي او تر 5 بجو دوام کوي، په اول ساعت کې د لوګر د عینک کان د سپړلو پر مسلې باندې خبرې کیږي. په دویم ساعت کې د انتخاباتو مسله څېړل کیږي. تاسو هم کولی شئ په دغه پروګرام کې برخه واخلئ. په داسې حال کې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ائتلافونو جوړول ګټور بولي، خو ځینې کتونکي وایي چې جوړ شوي ائتلافونه نمایشي بڼه لري. د سیاسي چارو ځینې کتونکي په دې نظر دي چې په افغانستان کې ځینې جوړ شوي ائتلافونه شایي د بې اتفاقۍ له کبله ډېر ژر له منځه ولاړ شي. نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
که څه هم د انتخاباتو لپاره د ائتلافونو جوړېدل د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کاندیدانو د شمیر د کمولو لپاره ګټور بلل کېږي، خو داسې اندېښنې هم شته چې د ځینو ستونزو له امله ښایي د ائتلافونه بیرته وپاشل شي. د کاندیدانو د نوملیکنې پروسې ته یوازې 3 ورځې پاتې دي، خو لا تر اوسه هیڅ یو ائتلاف او یا هم ګوند ورته خپل کاندید رسمل نه دی اعلان کړی. د حق او عدالت ګوند مرستیال موین مرستیال وایي تر اوسه چې کوم ائتلافونه جوړ شوي ملي نه بلکې قومي او سمتي بڼه لري، نو ځکه خو یې د پاشل کېدو امکان.
متاسفانه داسې شواهد او قرائن لیدل کیږي چې په افغانستان کې گروپونه ډلې قومونه سره د سمت او ژبې او یا د مذهب په اساس باندې سره راټولیږي. د افغانستان دشمنان غواړي چې په شمال او جنوب وویشي. کنن مشرقي اتحاد جوړیږي او بیا مغربي اتحاد جوړیږي او بیا جنوبي اتحاد او بیا شمالي اتحاد جوړیږي، بیا هم هغه دشمنان او هغه پلمه په افغانستان کې پلی کیږي او عملي کیږي چې افغانستان خدای مکړه د تباهۍ لوري ته بیایي.
څور از مخ کې په ملي شورا کې د ختیځو ولایتونو د وکیلانو او سناتورانو لخوا یو ائتلاف جوړ شو. همدارس شو خدوبونی مخ کې یو بل انتخاباتي اتحاد جوړ شو چې د پخواني شمالي ټلوالي اکثره مشران پکې شامل دي. د دې ائتلاف مهمې څېرې ډاکټر عبدالله عبدالله، احمد زیا مسعود، صلاح الدین رباني، جنرال عبدالرشید دوستم، احدا محمد نور، یونس قانوني، محمد معقق او امرالله صالح دي. خو د سیاسي شریکتونکو یونس فکر وایي چې د ائتلاف لومړی سره په خپلو کې اختلافات درلودل او خی ونه توانی کیږي چې په یو کاندید سره سلا شي.
د میلما پایستا خپل غونډ کین چې دی اعلانول دعوت کړو مال ته ولیدل چاته د ځایو پرناسته چې څوک چیرې کښېني راسته لاسو چپه لاسته لا جنجال درلود. د بلې خوا څخه ائتلافي ملي خو کلک ولاړ دی چې عبدالله زموږ کاندید دی. دوی تصویب داسې کړی دی چې ټوله به رایه ورکوي. زه باور کوم چې دوی به ونه کړی شي ټوله په یو ځای د عبدالله تر شا ودرېږي او شاید دوستنې معاکچې پر بلې خوا ولاړ شي. ځینې احمد زیاد یې شاید پر بله خوا ولاړ شي. دا ائتلاف هم شکننده دی، دا پر اصولو ولاړ نه دی، صرف پر نمایش او د افغانستان د ریاست جمهوري د قدرت او چوکۍ پر تقسیم ولاړ دی.
د رپورټونو له مخې دا مهال د هېواد یو شمېر سیاسي شخصیتونو او ګوندونو ترمنځ خبرې روانې دي او د دې امکان شته چې یو څو نور سیاسي ائتلافونه هم رامنځته شي. په عین حال کې داسې رپورټونه هم ورکړل شول چې ولسمشر حامد کرزي د دې ائتلاف د له منځه وړلو هڅې پیل کړې. د بلخ د والي ویان فرهاد منیر ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر حامد کرزي له عطا محمد نور او محمد معقق څخه غوښتي چې راتلونکو انتخاباتو ته د بهرنۍ چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول نه ملاتړ وکړي او د هغه لومړی او دویم مرستیال شي. د جمهوری ریاست چارواکي د ادعا ردوي او وایي چې ولسمشر حامد کرزی به په راتلونکو انتخاباتو کې بی طرفه پاتې شي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتي اتحاد ویان فضل رحمان نوریا هم د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په ائتلاف کې هیڅ ډول بې اتفاقي نه رامنځته شوي او ډیر ژر به خپل کاندید اعلان کړي.
د دې اتحاد ټول غړي په یو واحده برنامه باندې اتفاق سره نظر لري. دا واحده برنامه ټولو تصویب کړي مشرانو او تلاندې د ټولو امضاوي شتون لري. کوم وخت چې موږ یو واحد کاندید یا یو واحد نامزد او دغه دوه مرستیالانو د ټاکلو خواته ځو، طبیعتا اختلاف د نظر بشتون ولري او په اخرین د تحلیل کې د اصول پر بنسټ هغه باید د رایو په اتفاق باندې وټاکل شي. د دې اتحاد ټول غړي اوس په دغه اتحاد کې شتون لري، هیڅوک بل چیرته نه دي تللي.
نه یوازې سیاسي شنونکي بلکې یو شمېر افغانان هم د انتخاباتي ائتلافونو کارته د شک په سترګه ګوري. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دې ائتلافونو هڅې به هغه وخت نتیجه ورکړي چې قومي او ژبني مسایل په پام کې ونه نیسي.
عبدالرشید عثمانم ډیر ائتلافونه مونږ داسې لیدلی دي او جوړیږي په خاطر د دې خپل ډلې ټپلې زیاتې کې، خو دا ائتلافونه هیڅ کومه نتیجه نه ورکوي. دوی خپل سیاسي اهداف سرته رسي په دغه کې دا ائتلافونه باندې د ملت د مظلوم ملت لپاره هیڅ کومه فائده ونه رسي او نه به د انتخاباتو تک ګټه وري.
زمونږ موجب عبدالغفور خدای کوي چې دا ائتلاف جوړ شي. افغانستان کولای شي دغه افغانستان خلک دا کار کوي، دا ډېر ګران کار دی، د ټول ملت لپاره فرصت باندې ګټه لري.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسولین هم د انتخاباتو لپاره د ائتلافونو جوړول ګټور بولي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې دغه ائتلافونه کولای شي د انتخاباتو پر مهال د کاندیدانو د ډېرېدو مخه ونیسي. ټاکل شوی ده د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د حمل میاشتې په 14 نیټه ترسره شي چې د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه به د راتلونکي دوشنبه په ورځ پیل شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوې اعلامیه کې په هرات کې د امریکا پر قونسلګری حمله کلک وغندل، ویل چې د دې حمله عاملان او پلان جوړونکي به د عدالت منګولو ته وسپارل سي. امنیت شورا په خپل توند اعلامیه کې له ټولو دولتونو غوښتي دي چې د دې تروریستي برید د اصلي عاملانو په موندلو او نیولو کې د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي. اسمت سرون په دې اړه جزئیات لري.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په هرات کې د امریکا پر کنسولګری د جمعې د ورځې حمله چې وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت په غاړه واخیست په کلکه وغندله. د ملګرو ملتو امنیت شورا په یوه اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته یې خپره کړه ویلي، امنیت شورا د دې وحشیانه عمل د قربانیانو له کورنیو د افغانستان له حکومت او خلکو سره ژوره خواخوږي څرګندوي او په پیشه خواشینی ده. په اعلامیه کې هم همداراز راغلي چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا غړیو پر دې سربیره د ډیپلوماتیکو او کنسولي استازو پر ضد د تشدد هڅه چې د بیګناه انسانانو ژوند ته خطر پېښوي او د دغو استازو د عادي کار مخه نیسي په سختو ټکو غندي. د هرات امنیت قمندان جنرال رحمت الله صافي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ښار کې د امریکا پر کنسولګری په پرونی حمله کې شپږ تنه ساتونکي وژل شوي دي.
اول دو موټر چې مملود مواد څخه او ډک د مواد څخه د خنسګری په مخ او د خنسګری دروازې په مخ هغه ته انفجار وکړ او یو تعداد انتحاریان اول ګیټ ته ورسېدل. خوشبختانه چې د پولیسو او د هغه امنیتي ګاردان چې هلته مستقر وو داغی د قوی برخور سره مخامخ شو چې دوی ونه شو کولای چې کوم هدفونه دوی درلودل هغه خپلو هدفو ته ورسیږي. او په 15-20 دقو کې دغه ټول تحرکات دوی مهار شو. او په دغه ماده زمان کې زمونږ امنیتي ارګانو ته یعنی شهید نه لرو، صرف 2 نفر زخمیان لرو او 6 نفره د خپل قونسلګری ګاردان چې هغه افغانان دي د هغې شهیدان او د هغې محترمو کورنۍ ته تسلیم کړل.
له حمله وروسته وستوالو طالبان وویل چې دا برید دوی کړی دی، خو د هرات ځینې چارواکي وایي چې افغان طالبان د داسې حملې توان نه لري. په هرات کې د امریکا پر کنسلګری یوه بونه وروسته له دې برید وشو چې یو شمېر مظاهره چانو په دغه ښار کې د ایران پر کنسلګری حمله وکړه. د ملګرو ملتو امنیت شورا د تیر شپې په غونډه کې په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې وروستیو بریدونو ته په اشاره عامو خلکو، ملي امنیتي ځواکونو، ډیپلوماټیکو ځایونو، نړیوالو پوځیانو او په افغانستان کې نړیوالو مرستندویانو ته د طالبانو، القاعده او نورو غیر قانوني ډلو له لوري پیښیدونکي ګواښونه د جدي اندېښنې وړ بلل دي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا غړیو په دې ټینګار کړی چې په دې تروریستي حمله کې لاس لرونکي او تنظیمونکي باید د عدالت منګولو ته وسپارل شي او له ټولو دولتونو یې په کلکه غوښتنه کړې چې نړیوالو قوانینو او د امنیت شورا اړوندو پریکړه لیکونو ته له خپلو ژمنو سره سم په دې برخه کې له افغان چارواکو سره فعاله همکاري وکړي. د امنیت شورا په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې هیڅ راز تروریستي هڅه د افغانانو په مشه د سولې، په افغانستان کې د دیموکراسۍ او ثبات لور ته د پرمختګ چې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه ملاتړ کوي مخه نشي نیولای.
د کندهار هوایي ډګر ته نږدې په یو ځن وژن کې حمله کې 3 تنه وژل سوي او 6 نور ټپیان سوي. چرواکي وایي چې د حمله هدف د ایساف او ملي اردو د ځواکونو د موټرو کاروان و. جزئیات له محمد صادق رښتینی څخه اوري.
دغه ځان وژن کې حمله د کیکان تر غرمې مخکې 10 بجې د کندهار او سپین بولدک ولسوالۍ پر لار هوایي ډګر ته نږدې رامنځته شوه. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې ځان وژن کې پلی وو او د حساب او ملي اردو ځواکونو د موټرانو کاروان ته نږدې ځان ته چاپ د نور کړي. د فیصل په وینا په دې حمله کې یو شزه، یو کوچنی انجلی او یو هلک وژل شوی او 6 نور ملکیان ټپیان دي. د فیصل په وینا په دغه حمله کې ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي.
تور ځانمرګې حمله ده، یو شزه، یو کوچنی، یو هلک شهیدان دي. له پیښې څخه فلیږي په ساحه کې د حساب کتار روان وو. نس ملوی چې ځانمرګې د مدګنی هم چې د کتار محبت وګرځوي هم د کتار تر راسته کېدو مخکې د انتظار کوي. یا حساب ته به کېږي نو یې مشته نه ځنه نه مالي.
بلخوا وسلوالو طالبانو د حمله مسولیت منلی او د 15 بهرنیو ځواکونو د وجل کېدو ادعا کوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو واستولی پیغام کې ویلي چې دغه حمله پر بهرنیو ځواکونو سوي او دغه ځواکونو 15 سرتيري وجل سوي. خو د کندهار د والی ویان د طالبانو دغه ادعا رد کړه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د عدلی وزارت چارواکي وایي چې په قانون جوړونه کې له کورنۍ او بهرنیو فشارونو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د تقنین په چارو کې د ولسمشر کرزي سلاکار هم ویل چې په افغانستان کې له لوړې نیولې تر ټیټې کچې پورې هیڅوک قانون نه عملي کوي. جمیله ظریف او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د عدلی وزارت مسولین وایي سره لدی چې د سینو کسانو لخوا د قانون جوړونې په برخه کې له فشارونو سره مخ دي، خو بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي. د دې وزارت سلاکار او د تقنین ریاست سرپرست عبدالرؤف هروي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانون جوړونې په برخه کې له کورنۍ او بهرنۍ فشارونو سره مخ دي. هغه وایي د دې فشارونو له امله مجبوري کې ځینې قوانین پرته لدی چې ډیر کار پرې وشي په بیړه نه هی کړي.
بعضی از قوانین چې وخت پیش ما میرسه میګن
ځینې قوانین چې مشترک دین او راتوي کېږي چې که تاسو دغه قانون پاس نه کړئ نو نړیوال بانک په افغانستان سره خپل مرستي ودروي. په هر کار کې له بیړې کار اخیستل کېږي، خو د قانون جوړونې په برخه کې بیړه نه کېږي. په اصل کې شاید د فشارونه بهرنی وي، خو موږ د کورنۍ کسان لخوا را رسول کېږي. موږ هم د دې لپاره چې د هغوی مرستي په افغانستان کې بندي نه سي خپل ټول وخت د دې قوانینو جوړول ته ورکوو.
هروي دغه خبره د عدلي وزارت او حکومتي ادارو ترمنځ د تقنيني اسنادو د برابرولو په برخه کې د هماهنګۍ د رامنځته کولو په هکله جوړه شوې غونډه کې وکړه. هغه وایي ډیر کله داسې قوانین هم وروړل کیږي چې له بهرنیو ژبو په غلطه طریقه ژباړل شوي وي، خو دوی د فشارونو له امله مجبوریږي چې تصویب کړي. په دې غونډه کې د عدلیې وزیر حبیب الله غالب وویل چې دا مهال د قانون جوړونې په برخه کې د ظرفیتونو د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي. حبیب الله غالب وایي د قوانینو د جوړولو په برخه کې باید ډیر دقت وشي او د پلي کولو په برخه کې هم له نویو لارو چارو کار واخیستل شي. دې غونډې ته په وینا کې د دولتي ادارو د مسؤلیتونو او د تقنیني اسنادو د برابرولو په چارو کې د ولسمشر کرزي سلاکار محمد اشرف رسولي د قوانینو په تطبیق ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې په خپله حکومتي چارواکي قوانین تر پښو لاندې کوي.
د دولتي ادارو وزارتونو او عدلیې وزارت د تقنین ریاست ترمنځ همغږي نسته. له بده مرغه چې په دې برخه کې هیڅ کار نه دی سوی. نه یوازې دا چې د ټیټې کچې خلک قانون نه عملي کوي، بلکې زموږ مسؤلین هم قانون تر پښو لاندې کوي، چې دا یو لوی درد دی. ښه به دا وي چې رسنۍ، حقوق پوهان او د مدني ټولنو غړي خپل دنده پر مخ یوسي او هر هغه کس چې قانون تر پښو لاندې کوي ورته ووایي ولې داسې کوي، او دا تر ټولو ښه لار ده چې موږ کولی سو د قانون ماتونې مخه ونیسو.
د ولسمشر کرزي سلاکار د قانون د نه پلي کېدو په برخه کې په داسې حال کې اندېښنه څرګندوي چې مخکې تر دې کتونکو هم تل ویلي چې په دولتي ادارو کې قانون په ټولو خلکو په یو ډول نه عملي کېږي. دوی وایي قوانین یوازې د ټیټې کچې په خلکو عملي کېږي او په اکثرو مواردو کې جګپوړي چارواکي د قوانینو له عملي کېدو معاف وي او ځان په قانون برلاسي بولي.
د پاکستان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې یو هیات پرون د افغانستان له سفره اسلام آباد ته ستون سو. په دې هیات کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک هم شامل وو. نوموړی وایي چې افغان چارواکو ترې غوښتنه درلوده چې پاکستان د سولې په بهیر کې صادقانه رول ولوبوي. بشیر ګوش له ښاغلي خټک سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دې سفر پر مهال یې له افغان چارواکو سره پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي.
دا د پاکستان د سینا د دفاع کمیټه وا منځ کې د سینا د دفاع کمیټې نه علاوه هم سیاستمداران د سیمه خواص شامل وو. ډېر نماینده هیئت وو، یعنې کافي ډېر خلکو پکې. نو موږ د افغانستان د پارلمان غړو سره وکتل چې هغې کې د دفاع کمیټې غړي وو، خو هغې نه علاوه هم خلکو سره وکتل. د افغانستان محترم جمهور رئیس حامد کرزي صاحب سره ملاقات وشو. همدغه رنګه هلته کې چې کوم د اپوزیشن یو لیدر دی ډاکټر عبدالله هغوی سره ملاقات وشو. عمدہ فوکس یا توجہ یا پاملرنې د سولې په پروسه وه. په دې کې مونږ کوشش وکړو چې کومه فضا چې جوړه شوې ده، کومه مثبته فضا د محترم رئیس جمهور حامد کرزي صاحب سفر چې پاکستان ته وسوس کړی وو، چې هغې نه کومه مثبته فضا جوړه شوې چې دا فضا نوره هم مضبوطه کړي. او مونږ داسې وکړو چې دې کې موافق نامې باندې امضا وکړل، تر څو چې دا خبره صرف یو ځل ناشته نه شي، بلکې دا یو پروسه شي چې بیا د افغانستان نه هیئت پاکستان ته راشي او ورسره یو پریکړه لیک یا قطعنامه هم امضا کړي. هغه کې دغه خبرې چې خصوصا د سولې پروسه او د نړیوالو اقتصادي تعلقات، اجتماعي تعلقات، فرهنګي مناسبات زیاتولو خبرې مو کړې. افغانستان کې خلکو سره ډېره اندېښنه وه او ډیر تلوسه وه پوښتنې کولې، او دا په ځای به ځکه چې هغې وی چې پخلې خلک خبرې وکړي وروسته بیا په عمل کې څه شی نه وي. مګر ما هغوی ته دا وایي چې نوې خبرې کېږي، وضع ورو ورو انکشاف کوي. مونږ په دې باور یو چې پاکستان کې دیموکراسۍ قوت موندل په افغانستان کې د سولې تقویه کېدل دا سره تړلې خبرې دي.
افراسیاب خټک صاحب، ځینې مطبوعاتو ستاسې د دې پلاوي په حواله لیکلي چې تاسې ته افغان چارواکو ویلي چې د امریکا سره به په دوو میاشتو کې امنیتي تړون لاسلیک کړي. آیا رښتیا هم داسې ده؟
تاسې نه شي داسې څه موږ ته تړون د امریکا او د افغانستان مخې کې کومه خبرې دي، خو د هغې منځ کې خبرې دي. مونږ په هغې سره مستقیم تعلق نه لرو. هسې مونږ واورېدل چې داسې امکان دی چې دا خبرې په دوه میاشتو کې ترسره شي، او داسې مو واورېدل چې امکان دی چې لسو زرو شاوخوا قوتونه هلته کې پاتې شي. مګر دا داسې حتمي خبره ځکه نه دي چې خبرې خو د افغانستان او د امریکا یا ناټو ترمنځ کېږي. مونږ خو یعنې مهربان او دا خبرې مو صرف اورېدلې دي، رسمن دا خبرې مونږ ته چا نه دي کړې.
افراسیاب خټک صاحب، تاسو وویل خبرې مو تر ډېره د سولې د بهیر په اړه وي. افغان چارواکو بیا بیا له پاکستانه د طالب بندیانو د خوشی کولو او دوی ته د سپارلو غوښتنه کړې. ستاسو ملاقاتونه کوم افغانانو په اړه څه درته وویل؟
او دا خبره افغانانو کولی افغانانو کې اکثریت چې بندیانو الکې دوکې الکمندی لرلا منتها دا چې اوس دا بندیان څومره موثر واقع کیږي دا خو لا بل خبره ده ګورو چې څه کیږي او چې د بندیانو سره څومره وسلې څومره وسلې لري څومره وسلې لري په یو خبره دا و چې افغانستان کوم مقامات چې موږ وکتل هغه چې شغلي نواز شریف سره خبرې کړې وې هغه خبرو نه یو قسم ته ډاډ ښکاره کړو باور یې ښکاره کړو
تا امین نشنل گوند یو مشر افراسیاب خطکو
ده ازادی راژیو را روان خبرونه ترشن آسمان لنده
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له جانقه علي کوزي څخه اورئ
د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي د خپلو څلورو لوړ پوړو مسؤولینو دندې زندولې د دې وزارت یوې موثقه سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې کسانو کې د کورنۍ چارو وزارت اداري مرستیال مرزا محمد یارمن تامیناتي مرستیال غلام علي وحدت د محابسو رئیس جنرال امیر محمد جمشید او له تروریزم سره د مبارزې رئیس جمیل کوهستانه شامل دي د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د بهرنیو عسکرو او ملي پوځ د موټرو په کاروانو سار ځان وژونکي حمله وشوه د چارواکو په وینا درې تنه ملکیان پکې مړه او شپږ نور ټپیان شول د افغانستان ولسي جرګې وایي د راتلونکي دوشنبې په ورځ به جمهوري ریاست د کورنیو چارو او سرحدونو وزارت سرپرستان د باور رای د ترلاسه کولو لپاره ورمعرفي کړي د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ نن د سوریې د کیمیاوي وسلو د لرې کولو په اړه خبرې د درېیم ورځې لپاره روانې دي دا خبرې چې په جنوا کې کیږي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لافروف په مشرۍ پر مخ وړل کیږي او ویل کیږي چې پرمختګ هم پکې شوی د عراق لپاره د ملګرو ملتونو سرپرست مشر ګورګی باستین وایي د روانې میاشتې په پیل کې د ایراني کډوالو په کیمپ تشدد یو خبرداری و مصري پوځیانو او هلیکوپټرو د سینا په ټاپو وزمه کې د جمعې په ورځ پر مسلمانو وسلوالو برید وکړ څو د هغه امنیتي ګواښ مخه ونیسي چې د مصر نورو سیمو ته په خپرېدو ده او د امریکا په لویدیځ کلورادو ایالت کې سیلاونو سره ورته وژلي دي
د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل اوز به رحمت الله افغان راته وایي چې په کابل کې نن ورځ پڼو څه چاپ کړي
کابل چاپ ګڼ شمېر ورځپاڼو د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د اتلولۍ په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي ویسا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي افغان ملي لوبډلې نړیوالو ته دا پیغام ورکړ چې له کلونو راهیسې په مرګونو او ماتمونو محکوم افغان ولس نن هم د نړۍ له بل هر ول سره د سیالۍ جوګه دی د لیکوال په باور د سپورت اتلان یوازنی هغه څوک دی چې پر خپل همت یې ولسته د هیراتونکو زیر ورکړ هغوی ولسته د ملي یووالي احساس ورکړ دنیا ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي د فوټبال ملي ټیم بریا غیر ملي سیاستمدارانو ته هم پیغام درلود د ورځپاڼې په مطلب کې راغلي د افغانستان فوټبال ټیم بریا نړیوالو ته دا وښوده چې افغانان ډېر با استعداد خلک دي او همې په داخل کې افغانانو ته ستر پیغام درلود د لیکوال د معلوماتو له مخې کچیرې د هیواد په هر برخه کې د ورزش غونډې عدل او انصاف موجود وای نن به دا ډول لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان نه وو ملي باور په خپل سر مقاله کې لیکلي د کابل د ښار فضا له تیرو دوش پورې حصے په پله پسې ډول د فوټبال ملي ټیم د اتلولۍ په مناسبت د خوښیو جشنونو سندرو ګډاګانو چغو او ډزو نیولې و د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو لمخې تر نیمو شپو په پله پسې ډول ډزې کېدې او د کورونا چارو وزارت له بیا بیا غوښتنې خبرداري سره سره هم ډزې غلې نشوې په سر مقاله کې راغلي له دې څخه بل حقیقت دا راڅرګندېږي چې خلک په حکومت او امنیتي ځواکونو څومره ډاډمن او راتلونکي ته څومره هیله من دي ځکه چې دوی ټولې وسلې د ځان ساتنې او د خپل ممکنه دښمن څخه د دفاع لپاره په خپلو کورونو کې ساتلې دي د هیواد په سر مقاله کې راغلي ته افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د بریا توت هر کلی په نړیواله کچه هم شوی دی دا لیکوال د معلوماتو له مخې اوس مهال افغانستان د فیفا په نړیواله کټګوري کې 109 او د آسیا په کچه 20 مقام لري دا لیکوال په باور په پام کې ده چې د فوټبال نړیوالو شورا افغان لوبډلې ته نور سوغاتونه هم ورکړي د انیس په سر مقاله کې راغلي د فوټبال ټیم خو د کچېره دولتي چارواکي ځوانانو ته پوره پام وکړي کولای شي په ټولو برخو کې د افغانستان بیرغ وره پوي ماندګر ورسپانې لیکلي د سپتمبر په 11 ټولو وخندل ورسپانې لیکي د افغانستان د ورزش په تاریخ کې په لومړي ځل افغانستان وتواند چې د سیمې په کچه اتلولي خپل کړي
په افغانستان کې د ماښام 2 بجې او 4 دیش دقیقې سوې. په افغانستان کې یو څېړنیز مرکز وایي چې په تیرو کلونو کې له اجتماعي او اقتصادي پلوه د ښځو د پیاوړي کولو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې او د حکومت پروګرامونه کافي نه و. د افغانستان د څېړنې او ازیابۍ د واحد په نوم د یوې ادارې لخوا په یو تازه راپور کې ویل شوي چې په اقتصادي فرصتونو کې له ښځو سره جنسیتي تبعیض سوی دی. زبیر ژمن پر دې مسله رپورټ لري.
د افغانستان د څېړنې او ارزیابۍ د واحد په نوم یو اداره وایي په دې هیواد کې د تیرو لسو کلونو له پانګونې او د میلیاردونو ډالرو مرستو سره سره په اقتصاد کې د ښځو رول کمرنګ دی. دا اداره وایي حکومت په خاصه توګه پالیسی جوړونکو ادارو په ملي پراختیايي پروګرامونو کې د ښځو رول ته توجه نه کړې تر څو له اقتصادي پلوه په خپل پښو دروي. د څېړنې او ارزیابۍ واحد په خپل تازه راپور کې وایي چې که څه هم ښځو په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه په کرنې، مالدارۍ او په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې برخه لرلې، خو لا هم له اقتصادي پلوه په نارینه و متکی دي. دا راپور په پلازمینه کابل او ورسره ولسوالیو کې د 138 ښځو سره د مرکو په اساس برابر شوی دی. د یادې ادارې مرستیال میر احمد جوینده د راپور د وړاندې کولو په وخت کې وویل دی وایي تر اوسه هم ښځې نه دي توانېدلې چې په اقتصاد کې خپل ځای پیدا کړي. د پراختیا ودې ملي ستراتیژۍ او پالیسۍ په دې اړه وضاحت نه لري. په باغداري، مالداري، کرنې او ساختماني کارونو کې ښځو ته د پانګونې ډېر فرصتونه موجود دي. لازمه ده چې په دې برخو کې تر اخره حده هڅې وشي. په همدې خبری کانفرنس کې د مدني ټولنې یوې فعالې منیجی وافق هم وویل چې د اقتصاد په ځینو برخو کې زحمت ښځې باسي او ګټه یې نارینه اخلي.
زلمه
د زراعت افغانستان دوی د افغانستان په کرنه کې خځې ډیر مهم رول لري، خو کله چې د تولیداتو د خرڅلاو وخت راځي دا کار بیا نارینه کوي. قالین د افغانستان یو ډیر مهم تولید دی، خو خځې یوازې په تولید کې برخه لري، نه په اخیستلو او خرڅولو کې. دا کار د افغانستان د خځو حاکمیت ډیر کمزوري کوي. د افغانستان د څېړنې او ارزیابۍ واحد په نوم یاد ادارې د خپل وروستي راپور په اړه ډېر جزئیات خبریالانو ته ورنکړل، خو په حکومت یې ټینګار وکړ چې د اقتصاد په بیلابیلو برخو کې د ښځو ظرفیتونه وڅېړي او د هغو د پراختیا لپاره د پروګرامونه عملي کړي. بلخوا حکومتي چارواکو تل ټینګار کړی چې د تیرو شاوخوا 12 کلونو راهیسې په افغانستان کې ښځو ته په اقتصاد، سیاست او ټولنه کې د فعالیت پوره ازادي ورکړل شوې ده. تر دې پخوا د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې ویلي و ښځې د افغانستان په خصوصي سکتور کې ونډه لري او د لسګونو خصوصي شرکتونو په مشرۍ کې هم برخه لري. خو بلخوا ځینې کتونکي هم وایي یوازې په کابل او ځینو لویو ښارونو کې ښځو ته د کارموندنې او اقتصادي فعالیت لپاره یو څه کار شوی دی، خو د اکثرو ولایتونو ښځې له دې څخه بې برخې دي. د دوی په باور په افغانستان کې اکثره کورنۍ ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي، او له همدې امله هم دا چې په تیرو 12 کلونو کې په اقتصادي چارو کې د ښځو رول پیاوړی نه شو.
په سرپل ولایت کې د سیمیز چارواکو په حواله چې په لور پرتو سیمو کې د ښځو په وړاندې د جنسي تیری او تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوې دي. جزئیات له مجیب الرحمن حبیبزی څخه اورئ.
په دې سره چې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې په روان کال کې د شمال په څلور ولایتونو بلخ، جوزجان، فاریاب او سرپل کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي 215 اتیا پیښې ثبت رسولې، خو د سرپل ولایت د ښځو د چارو ریاست مسؤلین وایي چې د همدې کال له پیل څخه تر دمګړې یوازې په سرپل کې له 155 څخه زیاتې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي پیښې ثبت او راجستر کړې دي، چې ډېری برخه یې د ښځو ځان وژنې، پر هغوی د جنسي تیری او د ښځو وهلو او ډبولو پیښو ته ځنګړې شوې ده. په سرپل کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی د ډېروالي پاړه د دې ولایت د ښځو د چارو ریاست مشر نسیمی ارزو ازادۍ راډیو ته داسې وویل: په همدې 1902 کال کې مو د ښځو په وړاندې 155 پیښې درلودلې دي، چې ډېری موږ قتل، تجاوز، ځانوژنه او همداسې هغه کسان چې د مرګ موش او مسموم کوونکي دارو یې خوړلي ول او د خوب ګولۍ یې استفاده کړې وې، دا پیښې را سره ثبت کړې دي، چې د تاوتریخوالي ډېری برخه د ښځو وهل او ټکول جوړوي. ارزوی چې ځان وژنو ته د ښځو د اقدام پیښې لا څلوېښتو اوړي، چې وروسته یې مخنیوی شوی او یوازې له دوی سره د همدې کال د پیل راهیسې شپږمه ورځ د ځان وژنې پیښې ثبت شوې دي، چې ډېری پکې نجونو ځان وژنه کړې ده. میرمن ارزو له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د ښځو په وړاندې وروستۍ پیښه د سرپل ولایت د سنچارک ولسوالۍ په آبی کلان سیمه کې رامنځته شوې، چې هلته څو ورځې مخکې پر دوو میرمنو جنسي تیری ترسره شوی دی. ارزو وویل چې ډېری دا ډول پیښې په هغه سیمو کې ترسره کېږي د دولت له ولکې څخه بیرون سیمې دي. د سیمې فاصله له ښار څخه ډیره ده او د ولسوالۍ او د سیمې ترمنځ 8 کیلومتره واټن موجود دی. هلته پر دوه ښځو جنسي تیری ترسره شوی چې اوس د پیښې د تعقیب او څیړنې لپاره دوی د تاس د سرپل په مرکز کې د امن په خونه کې په سر وړي. د سرپل ولایت په ولایتي شورا کې د دې سیمې د خلکو استازي په یاد ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښې ډېرېدو د منلو تر څنګ وایي چې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي عمده عوامل فقر، خلکو ته د کار د زمینې نه برابروالی او په کورنۍ کې د یو سم اقتصادي عاید نشتون دی. په همدې اړه مې د سرپل ولایت د ولایتي شورا استازی سید حیات الله عالمي وپوښت چې کوم مسایل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اصلي دلایل جوړوي. د داسې وویل هغه هم د دلایل چې متاسفانه ولې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي زور اخیستی په ټولنه کې بې سوادي هم تاثیر لري. په ځانګړې توګه په سرپل ولایت کې د بیکاري او په کورنیو کې د ناسم اقتصاد عایدات پر دې مسایلو اغېزمن تاثیر لري. ښاغلی عالمي وویل چې په سرپل ولایت کې چې د هیواد یو له دریم درجه ولایتونو څخه شمیرل کیږي که په دې ولایت کې مدني ټولنې په سم ډول فعالیت او شتون ولري دا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې په کموالي کې مثبت تاثیر درلودلی شي. خو په سرپل کې د ښځو د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره په دې ولایت کې یوازې یوه اداره موجوده ده چې هغه هم دولتي او د ښځو د چارو ریاست دی. په داسې حال کې د سرپل د ښځو د چارو مسؤلین د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبر ورکوي چې په شمال کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډېروالي په باب خپلې اندېښنې څرګندوي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
د افغانستان په جنوب هلمند ولایت کې هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. دا چې ولې د الیاس دایي په رپورټ کې اوري.
د هلمند د بشري حقوقو د خپلواک دفتر صحافي مسؤلین وایي د روان کال په تیرو 4 میاشتو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د تیر کال په نسبت زیات شوی دی. په هلمند کې د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر مسؤل محمد بلال صدیقی په خبري ناست کې ول سره د دې چې کلتوري او فامیلی ستونزې ښځو ته د کور څخه د شکایت په موخه د وتلو اجازه نه ورکوي، خو بیا هم دوی ته 13 موارد رسیدلي دي چې ولس د هغوی تر عدلي او تحقیقاتي ادارو پر رسیدلي دي. دوی ویل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له عواملو څخه ځینې ناامني، د عامه پوهاوي نشتوالی، کلتوري او فامیلی ستونزې دي.
ماشومانو پر وړاندې یا د ښځو پر وړاندې مخ پر زیاتېدو دی. عوامل څه ده؟ یو خو عامل عمده عامل دا ده چې متاسفانه چې یعنی خلق نه په خپل اکثرا نه په خپل حقوق باندې پوهېږي، نه د ماشومانو یا د ښځو حقوق باندې پوهېږي، او د همدې لپاره د تاوتریخوالی رامنځته کېږي. او بله موضوع دا ده چې د قانون د حاکمیت کمزورتیا ده په دې ولایت. اکثرا کسان هم چې راځي چې غواړي چې عدالت ورباندې تطبیق شي یا د دې قضیې وڅېړل شي، متاسفانه د دولتي چارواکو پاملرنه یا توجه نه کېږي.
صدیقي وویل په ډېرو مواردو کې د قانون کمزوري هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو باعث شوې ده، ځکه په دې برخه کې سخت مجازات نه ورکول کېږي او کسان چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څخه کار اخلي نور هم تیز عمل کوي او له قانوني مراجعو څخه ویره نه لري. په هلمند کې د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر ساوی مسول په دې ولایت کې د امن د کور نشټوالی هم د ښځو په وړاندې جدي ننګونه وبلله. ویل هغه ښځې چې جدي مرستې او کومک ته اړتیا لري د امن د کور د نشټوالي له امله د خپلو کورونو څخه نسي وتلی او د خپل حقوقو غوښتنه هم نسي کولی. نوموړي د خبرو پر مهال ملکي تلفات ته هم اشاره وکړه چې په دې وروستیو کې د ناامنیو او روانو شخړو له امله ډېر سوي دي. صدیقی وویل د جنگ دوام او د سړک د غاړې ماینونه د ملکي تلفاتو د زیاتېدو علتونه دي.
د تلفاتو ملکي په هکله متاسفانه چې په هلمند ولایت کې یاد امنیت کمزور ده یا په بعض ولسوالۍ کې امنیت شتون نه لري، د دې لامل باعث کیږي چې جګړه روانه ده، جنگ روانه ده او بدبختانه زموږ عام خلک ډیر متاثر کیږي. زموږ راپورونه چې په دې اوله 4 میاشت کې زموږ په دفتر کې سبسي وي دي 2500 ملکی کسان وجل سوي دي.
که ته هم په دې اړه چې ولې د ښځو لپاره د امن کور نسته د هلمند د ښځو چارو له ریاست سره په خبرو کولو ونه توانېدل، خو ویل کېږي په دې برخه کې چې ښځو ته باید د امن کور جوړ شي مخالفتونه موجود دي، ځکه اړوند مسؤلین وایي که چیرې د امن کور رامنځته شي نو ډېری ښځې به د خپلو حقوقو په نوم له کوره ووځي او په دې سره به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه نوره هم لوړه شي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
زچ دې تور کړم په واده کړم ما پلار ته خیره کولې چې مې د لاس ونو شو بچی مې راوړي زه د خلکو کالینزم مزدور کوم چې شه مې روزگار شو
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو موږ دا بچی نه لري
تاندې څنګه اونیس پروګرام په همدې خبرونې کې په یو راپور پسې اوریدلی سي د جنوبي آسیا د فوټبال جام په سیالیو کې د افغان ټیم د بریالیتوب لمنځنه په مرکز او ولایتونو کې وسوه خو مزاریانو د خوشحالي څو ورځې وروسته په متفاوت ډول ولمنځله دا چې څنګه د مجیب الرحمن حبیبزی پر رپورټ کې اوري
روسه لدی چې د هیواد د فوټبال ملي ټیم د جنوبي آسیا هیوادونو یا سیف کې د سیالیو اتلولي خپل کړه د همدې بریا په مناسبت دقیقا دوی ورځې وروسته نن جمعه د بلخ ولایت په صلاح وطن د ختمولو او خیراتونو په لارچولو سره لمانځنه وکړه د دې برنامه په لارچونکو د دل مانځنې اصلي هدف د ورزشکارانو تشویق او بلاوې ویل لدی سره چې د هیواد ورزشکاران په مختلفو برخو کې له سهولتونو څخه به برخې دي خو د فوټبال ملي ټیم وتوانې چې د جنوبي آسیا د هیوادونو په فوټبال سیالۍ کې لومړی مقام خپل کړی په همدې هره د دل ماتن د لارا چونکو څخه خدای بیرده د دشت شور سیمه د خلکو مشر ازدی راډیو ته داسې وویل
د فمومي بوت کیره اندازې کړي
چې شرکت او چې د فوټبال ملي ټیم اتر والی ول مانځو او د لپاره مو ختمونی او خدای ته مو دعا وکړي تر څو لا بریا مو په نصیب شي خلک مو راټول کړي پیسې مو غونډې کړي غوړ وړي چې د مو ټول وخصل تر څو ختم او خیرات
او په خاطر د مو سفیدو جمع شوم یو چند نفر بین خود
لدی سره چې د مزار شریف اوسیدونکو د فوټبال ملي ټیم د قهرمانی لپاره ختم او خیرات په لاره چولای او له خدای څخه غواړي چې د ورزشکارانو لاسرونه په دې برخه کې لا ډیر شي دا چې دوی د افغانستان او هند ترمنځ د سیف کیم د سیالیو د لیدو پر وخت څه احساس درلود پړی خدای بیرته وای
موږ کس نه بود کې برمو مردن تشخیم کړی
دا چې هغه هیواد څخه بیرون ځای و او زموږ ورزشکارانو لپاره د تشویق کسان نه ول خو کله چې زموږ ټیم وګټله موږ دومره خوشاله شوو چې په جامو کې نه ځایدو او وروسته مو وغوښتل چې د پنځشنبه په ورځ ختم ونیسو خو دا د جمعې په ورځ مو د دې بریا لپاره ختم او خیرات د دل مانځنو او د خوشحالۍ د بیان ترڅنګ د مزار ښار ځوانان له دولت څخه غواړي چې د ورزش په برخه کې ورته خپل پاملرنه ډیره کړي پړې د همدې ختم یو ګډونوال ازادي رادیو ته داسې وویل
اندساز افغانستان است
ځوانان د هواد راتلون کې جوړوي ک دولت دوی لپاره پاملرنه ونه کړي نو دا ځوانان به
ځوانان هیڅ کار کردنه میتونه
په د اسار کې د مزار شریف اوسیدونکو د جمعې په ورځ د جنوبي آسیا د هیوادونو د فوټبال د سیالۍ اتلولۍ ولمانځله چې اوس هم د دې ولایت اوسیدونکو په مزار شریف کې د ورزشي میدانونو د کمښت څخه سر ټکوي او له دولت نه په دې برخه کې د پاملرنې غوښتونکي دي
ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفاق
سلام 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 همزولو ماشومان ته زیر شي وي دوستانو نو لیدلی بموي چې کله کله د لویانو تقلید کوي کله لاسونه شاته ونیسي د پلار پیخي کوي کله چې مور په لمانځو ګوري نو تر هغه وړاندې پر جنماز پخپل ودرېږي نن مو لیوي داسې پیغلوټي زکونکو سره مرکه درته کړې هم زولو چې په کم عمر غواړي د لویانو هم رکارونه وکړي په نننې تاندې څنګه کې چې بیا هم زنور ګل شفخي درته وړاندې کوم یو بل موضوع هم لرو هغه دا چې علمی سفرونه یعنی سیر علمی د ځوانان لپاره څومره ګټور دي مننه چې مالګرتیا می کوي ملګرو حسینه معاصر اوس مهال په کابل کې د شهید لامیه لیسې د اتم ټولګي زده کوونکي دا تیر کال ژمی راهیسې د ماشومانو په اړه ځینې مطالب او انځورونه راټولول په یو کتابچه کې به هغه نخلول اخر داسې ورځ راغله چې هغه کتابچه په یو مجله واوخته چې افغان ماشوم یا کودک افغان نومیږي هغه زیاتوي چې غوښتل مې د ماشومانو ظلمکیو او پیغلوټو لخوا کې سره سم یو څه ولیکم او بیا یې چاپ کړم خو په دې مجله کې د میندو پلرونو او ځینو لویانو لپاره هم ځینې خبرې شته
پر سال در زمستان چون مکتبام رخصت بود و با خواندن نوشتن
تیر کال پژمی که مکتبونه هم رخصت و یو خو میل لیک او لوستر ډیره جوړه ده هر وخت یو څه لیکم کله کیسه لیکم او کله رسمونه کاږم کله به مې یوه نیمه کیسه له انټرنیټ هم راواخیستله له ځینو مجلو به مې ځینې عکسونه راپلی کول نو دا لیکنې انځورونه او رسمونه به مې په خپله یوه کتابچه کې سریښول څه موده وروسته چې ورته ځیره شوم نو ډیر ښه او ګټور مطالب پکې راټول وو مور او پلار مې ډیره خوښه کړه او زه واڅولم چې باید چاپ شي تر لیکنې مې په خپل کړی فکر کوم د داسې یو مجلې ځای خالي و زما پیغام په نوم مضمون هم مالیکلې چې خپل امزوله ته مې دوستانه غونډې نسیت نه کړی چې درسونه دې ځان نه پټوي لومړی خبره کې ما خپل ځان معرفي کړی دی اسلام سپیشل دین دی د لیکنې مې له کتاب راخسته د ماشومانو ارمانونو تر عنوان لاندې دی بیلابل ماشومانو امیدونه دي چې په کې راټول کړی مو دي څنګه ماشومانو ته بخنه غوښتل ورزده کړو د مندو او پلرونو لپاره یو مضمون دی چې په لیکنو کې زما خورګانو را سره مرسته کړي
ملګرو په دې وروستیو کې که څه هم مجلې او کتابونه ډېر چاپېږي خو ډېر کله داسې شوي چې مجلې تر یو څو ګڼو چاپېدو وروسته له منځه ځي خو حسینه معاصر وایي چې دا مجله د دې لپاره نه ده پیل شوې چې له منځه دې ولاړه شي هغه وایي همدا مجله وه چې زه یې تر جمهور رئیس ورسولم او هغه یو چا ته دنده ورکړې چې افغان ماشوم یا کوده کې افغان مجله باید روانه واوسي
موږ
خو مجله د همدې لپاره پیل کړه چې دوام ولري نورې ګڼې هم چاپ شي د لومړی لیکنه د کابل والی عبدالجبار تقوا په مالی مرسته چاپ شوې ده خو کله چې جمهور رئیس احمد کرزي سره د لیدو زمینه راته برابره شوه نو هغوی فاطمه ګیلانی ته دنده ورکړه چې دا مجله به راته چاپوي هغوی راته وویل چې په هرو درې میاشتو کې به یو ځل چاپېږي نو اوس یې د چاپ مسؤلیت د هغوی په غاړه ده
حسینه په ځان کلک باور لري او هوډ لري دوستانو چې په راتلونکي کې یو تکړه ژورنالیست واوسي او د افغان ماشومان او ځلمکیو لپاره کار وکړي هغه وایي چې زما د مجلې چاپ نور ډیر ماشومان هم هڅولي چې خپلې وړتیاوې څرګندې کړي
بعضي از کودکا زیات از خود یک لیاقت خاص درن
ځینې ماشومان په خپل ځان کې یو خاص استعداد لري خو یو ډار ورسره وي چې هغه پټ استعداد را برسېره کړي او نورو ته وروخي کله چې ما د مجلې چاپ کړه او نور ماشومان هم خبر شول چې زه د همدې مجلې په برکت تر جمهور رئیس ورسیدم نو لدی سره ډیر نور ماشومان هم واسیدل زه په خپل هم پروتونکو کې غوړم یو ژورنالیست اوسم ځکه غوړم چې د ماشومان غږ پورته کړم او د هغوی د حقوقو مدافع اوسم
ماشومانو ته باید څوک ونه وایي چې ته څه نشي کولی دا خبره هم حسینه معاصر کوي له لویانو په ځانګړي ډول میندو او پلرونو غواړي چې د ماشوم پوښتنې دې بې ځوابه نه پرېږدي دوی سره دې د نفرت او کرکې پر ځای رښتینې مینه وکړي
ځینو
ماشومانو ته ځینې کسان وایي چې چوپ شه ته نه پوهېږې باید داسې ورته ونه وایي ځکه له دې سره د هغو استعداد وژل کېږي او هغه په خپل ځان باور له لاسه ورکوي یو چې کله د چا پوښتنه وکړي نو ډېر ځله څوک ځواب نه ورکوي چې دا هم ښه کار نه دی باید پوښتنو ته ځواب ورکړل شي او کله کله مور پلار یا نور مشران وهي چې دا هم ښه کار نه دی باید له دوی سره مینه وکړي او په مهربانۍ دوی سره خبرې کوي
رفتار کنن به بسیار خوبی ګپ بزنن
مننه چې تاندې څنګه
وایو وداندیو رونا او دوستاندیو رکھے فاصلے دیوی یو تر بل قربان دیو یو تر بل قربان وایو وداندیو رونا او دوستاندیو رکھے فاصلے دیوی یو تر بل قربان دیو یو تر بل قربان
شفیق مرید خوای چې ورکه فاصله دی وی نو دوستانو د غمنو ترمنځ د فاصله خدای ډېری لري خو د زړونو ترمنځ فاصله دی خدای لمن زیوسی دوستانو کلمو لا خوندې سره فاصله نیولې کنه هغه فاصله نه یادوم چې ځینې کسان له ښوونځي تښتي دوستانو، بلکې هغه فاصله یادوم چې د ښوونځي یا لیسې لخوا زده کوونکي په یوه علمي سفر موزیم یا ځینو تاریخي ځایونو ته بیول کیږي. راځئ د وردګ ولایت له یو زده کوونکي ځوان عبدالوارث واورو چې وایي کله کله د لیسې د ادارې لخوا داسې ځایونو ته له ټولګیوالو سره بیول شوی چې د هغو ځایونو او ځینو آثارو یوازې عکسونه یې په کتابونو کې لیدلي وو او په اړه یې لوستي وو.
موزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولید، په کتاب کې مې لیدلي وو، هغه عکس به مو لیدلی وو. کله به چې موزیم ته لاړو د همغه په شکل بیلګې یا نمونې به مو په خپلو سترګو ولیدې چې یو ډول د خوښۍ احساس به مو کاوه. دا سفرونه د هر چا لپاره ډېره ګټه ورته لري. بس زه هم غواړم چې عام شي، رواج ومومي. ډېری خلک دي بې ځایه تفریح ته ځي. کېدای شي دا لاړ شي آرشیف ملي ته، کېدای شي لاړ شي موزیم ته، هغه ماشومان به هم یو څه ویني او خوند به هم ترې واخلي.
دوستان، عبدالظاهر د کابل د رحمان مینې د یوې لیسې زده کوونکی دی. دی وایي چې بابر باغ ته بیول شوي وو او همداراز د قالینو په اړه د یوه درس پر مهال د ښوونځي د ادارې لخوا ورسره ژمنه شوې چې په نږدې ورځو کې به یې د قالینو د اوبدلو یوې فابریکې ته بوزي.
یو څه موده مخکې د ښوونځي د خوانه موږ چکر ته وړو چې باغ بابر ته وړو، هلته موږ ته خپله بابر څوک مقبرې باره کې موږ ته معلومات راکړل او د بابر د تاریخ په باره کې موږ ته معلومات راکړل چې موږ ډېر ښه څه نه زده کړل. او موږ ته دا هم ویل شوي وو چې موږ به د قالینو فابریکو ته بوزي چې قالین څه رقم ته تارونه د څه شنه لاسته راځي او څنګه جوړیږي. دا به انشاءالله موږ په راتلونکي کې. د هغه
خو همزولو یاسمین چې سږ کال دولسم ټولګي فارغېږي وایي چې په دې دولسو کلونو کې هیڅ ځای ته د لیسې د ادارې لخوا نه ده بیول شوی، خو په یوه ذهني لوبه کې د لومړي ځل لپاره د خپلې لیسې لخوا ګډون کوي.
نه نعمت سم دوزه شدیم، هیڅ وخت نه رفتیم.
نه زه چې تر دولسم را رسېدلی یم په کوم علمي سفر نه یو تللي، نه د ښوونځي لخوا موزیم ته تللي یو او نه هم کوم بل چیرې. خو اوس چې له دولسم فارغي کوم، د مکتب لخوا ملي راډیو تلویزیون ته د یوې ذهني سیالۍ لپاره را روانه چهارشنبه ورځو چې باید ځینو پوښتنو ته ځواب ووایو. نو همدا مو لومړی تل دی.
ځوان ډاکټر، لیکوال او شاعر احسان الله درمل علمي سفرونه د زده کوونکو لپاره ډېر ګټور بولي. دوستانو، هغه وایي چې تر کتابونو بهر هم لوی علم پروت دی.
یوه پوهه ده چې کتابونو نه ترلاسه کیږي، یوه پوهه ده چې د خپل مشاهدینو ترلاسه کیږي. کله کله شاګردان په دې مکتب کې په کتابونو کې او په خپلو کتابچو کې د معلمانو او استادانو سره د محیط کې دومره غشي چې دوی فکر کوي چې غیر د کتاب نه، غیر د استاد نه، غیر د مکتب د تورې تختې نه وړاندې هیڅ شی د زده کړې لپاره نشته. حالات خپله د فطرت کائنات ډېر لوی مکتب دی کنه. نو د دې لپاره چې د شاګردانو مشاهده د مشاهدې حس پیاوړی شي، دوی په خپله ځینې هغه جغرافیوي موقعیتونه چې دوی په کتابونو کې لوستي هغه دوی په سترګو وګوري. نو زه فکر کوم د هر ځای لیدل ډېر ضرور دي. علمي سفرونه ورکړل شي د شرط چې هغوی ته څه زیان ونه رسیږي او رښنما ورسره وي، هغوی ته هغه ځای موقعیت او د هغوی ارزښتونه په ښه توګه تشریح کړي.
داسې چې مست مست په ټوله لار یم، دا چې بې نشې خمار خمار یم، روح مې پکې خدای دو خوبول دی، ماتل جنتا کابل خوله دی.
همزولو درمل ډیر ګرځیدلی خلک به سند عالمان بولی او وایي چې دوی تر ځینو تعلیم یافته کسانو هم ډیره پوهه لري او لا کورنۍ هم غواړي چې خپل ماشومان او ځوانانو ته د کله کله د داسې سفرونو زمينه برابروي.
زما تجربه ده چې ډیر ګرځیدلی خلک حتی که تعلیم هم نوي کړي یو غیر رسمي علم لري. ما د مسافرینو تجربه چې اوریدلی دوی بخي په اخلاقي لحاظ یا په د معلوماتو په لحاظ د ولستونګ نه ډیر پوهیږي. ځینې اجتماعي نزدکتونه زده کړي وي، مختلف کلتورونه تجربه کړي وي، د مختلف خلکو سره لیدلی کتلی وي، د هغوی تجربو کې شریک شوي وي، زغم زیات شوي وي، حوصله زیاته شوي وي، ډېر زیات معلومات حاصل کړي وي. په دې توګه زه مسافرینو سره ډېر زیات کې نه مو هغوی ته زه بسند عالمان وایم. کورنۍ باید په دې برخه کې ونډه واخلي، ځکه کورنۍ هم مسؤلیت لري چې خپل ماشومانو په تربیه کې د استادانو تر څنګ ونډه واخلي.
د پوهنې وزارت مسلکي معین آصف ننګ هم د زده کوونکو د ذهني پیاوړتیا لپاره علمي سفرونه ډېر مهم او ګټور ګڼي. دوستانو، او د ځینو ځایونو نمونه اخلي چې وخت په وخت زده کوونکي په علمي سفرونو وروستل کیږي.
پوهنې وزارت وظایف تعلیم او تربیه ده، او د دوی ذهنی انکشاف د دوی د وړتیاو قابلیتونو او مهارتونو وده د دوی ذهنی انکشاف هغه وخت کیږي چې موږ دوی ته د فکری ودی هغه پیش زمینی مساعد کو. هغه څه دي مثلا شاګرد ذهنی مسابقه د اجتماعي ژوند سره آشنا سي، د نظام سره آشنا سي، له سیاسي ژوند سره آشنا سي. موږ مثلا کله کله شاګرد پارلمان ته وړو، دوی پارلمان ګوري. په سمنګان کې موږ تخت رستم لرو، تخت رستم ته شاګردان بیو. په کابل کې مثلا باغ بابر لرو، باغ بابر ته شاګردان ډیر وړو. باغ بابر کې بیا ورته وایي چې دا مقبره د بابر شاه ده. دا څوک دي بې انتها ګټه لري. شاګردان په یو مخصوص عالم کې چې هغه صنف ته خسته کنده، هغه نه باید موږ دوی ته تنوع راوړو.
خو ملګرو ننګ دا خبره مانی چې د خونځي او د لیسو د زده کوونکو لپاره ډیر کم داسې علمي سفرونه برابرولی شي، ځکه څومره چې په کار د هغومره اسانتیاوې او بودیجه نه ورته لري.
که د دې لپاره بودیجه ډیره وي، د شاګردانو د ذهني ودې لپاره ډیر اساسي او ډیر ضروري بولو، او دا په ټوله دنیا کې ډیر زیات وي. یعنی لکه نیم تعلیم نیمه تجربه نیمه سیاحت، د موږ ټول کال شاګرد په صنف کې ناستی کم دی. یعنی د دې چې ما اشاره وکړه چې دا موجود دی بد نه دی، خو کفایت نه کوي. موږ بودیجې کې لاین آیټم لرو، مثلا د کتاب لپاره پیسې سته، د قلم لپاره سته، د استاد د معاش لپاره سته، کرتاسی سته، مواد تعلیمي لپاره سته، خو داسې فصل الباب نه لرو چې هغه کې لیکلی وي چې د شاګردانو د فکری او ذهني ودې د پروګرامونو لپاره.
یاد ما جبینو ادا گانی دی یو بل پسو گلو وشت لے دے یو بل پسو گلو وشت لے دے
د دیو نیتان دی چانگی پای ترسی گی پا خودم سپارم
دا جبی نشی خمار خمار یو من روح می پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خکولے دے
بارزه سلام و روز بخیر.